درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي ځوان فکر پروګرام لرو خو لمړی د دې سات خبرونه واوري په خصوص ولایت کې د اوبو یو بند چې تیرونه د طالبانو چارواکو لخوا پرانستل شوی وو د باران له امله ویجاړ شو د لیژه د اوبو زیرمه کولو بند له هغوش پژو پروژو څخه یوه ده چې تیرونه د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزیر لخوا پرانستل شوه د طالب چارواکو د معلوماتو لمخې دا پروژې په خصوص ولایت کې د 15 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوې دي. په همدې حال کې د خصوص ولایت د رسنوي دفتر په یو خبرپاڼه کې ویلي د ګوربز ولسوالۍ اړوند د لیژې بند د ماچیدو په اړه هر اړخیزې څېړنې روانې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د خصوص ولایت ویندوی مستغفر ګوربز پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې بند د سه شنبې په ورځ د ناببره سیلونو له امله ویجاړ شو. د هوا پیژندنې ادارو وړاندوینه کړې چې په راتلونکو څو کلونو کې به مځکه له بېساري او ډېرې شدیدې تودوخې سره مخامخ شي چې له کبله به وژونکي خطرونه او ډېرې نارامۍ رامنځته شي. د هوا پیژندنې نړیوال سازمان او د بریتانیا د هوا پیژندنې ادارې په وینا 80% امکان شته چې په راتلونکو 15 کلونو کې د نړۍ د تودوخې ریکارډ مات شي او 80% امکان شته چې کلنۍ تودوخه د پاریس په تړون کې تر ټاکل شوي یوه نیمه درجه سانتی ګراد واوري. ساینس پوهانو خبرداری ورکړی چې د نړۍ د تودوخې لوړېدا په دې معنا ده چې د تودوخې څپې، وچکالۍ، سیلابونه، ځنګلي اورونه او سخت توپانونه رامنځته شي. د پورتسدام د اقلیمي اغیزو د څېړنې انسټیټیوټ رئیس یوهان راکستروم وایي چې د تودوخې په هر لسمه درجه کې زیاتوالی د دې پیښو احتمال زیاتوي. تاکل شوه چې د افغانستان د فوټبال د 14 کلنو لوبډله نن چهار شنبه ماښام له تاجکستان سره مخامخ شي. دا لوبه چې د منځنۍ آسیا د اتلولۍ برخه ده د افغانستان په وخت مازیګر په 15 بجې پیل شي. د افغانستان د 14 کلنو فوټبال ملي لوبډلې لومړۍ لوبه په ترکمنستان بایللې وه. د افغانستان، ازبکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او قرغیزستان ترمنځ د منځنۍ آسیا اتلولۍ په تاشکند کې دوام لري. نن چهارشنبه ګڼ مسلمانان د 2015 کال د حج لپاره د سعودي عربستان مکه مکرمه ته رسیدلی. تمکیږي چې سږ کال به له افغانستانه 10,000 کسان د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. د طالبانو د حج او اوقاف سرپرست وزیر نور محمد ثاقب مخکې ویلي و چې افغانستان ته د 1404 هجری قمری کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره 10,000 سهمیه ورکړل شوې ده. سعودي عربستان د اسلام د سپیشلو ځایونو کوردی او د حج د مراسمو د ترسره کولو مسؤلیت په غاړه لري. او زرګونه فلسطینیان هغه ځای ته نن وتل چې د امریکا او اسرائیل په ملاتړ یو خصوصي بنسټ د بشري مرستو د ویشلو لپاره ټاکلی دی. د امرستي د امریکا او اسرائیل په ملاتړ د غزې د بشري مرستو بنسټ یا جی ایچ ایف لخوا ویشل کیږي. د خلکو د غنی غنی پر مهال په ساحه کې کټاره ویجاړی شوې او په سیمه کې دومره ډیر خلک راټول شول چې مرسته رسونکو پریکړه وکړه چې پر شار شي. جی ایچ ایف د سه شنبه په ورځ ویل چې دوی خلکو ته اجازه ورکړه چې مرسته په خوندې ډول واخلي چې د دوی په وینا د تلفاتو مخه ونیول شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه وخت مو بخیر د ازادي رادیو نيز خبرونه ځوان فکر ته اخر غلست. نن په خبرونه کې د خزینه خبرلانو پر روان ژوند باندې خبرې کوي چې دوی څنګه افغانستان څخه وتل دي او سپکمو کارونو بوخت دي او د نن په افغانستان کې چې کومې خبرې لاندې دي دوی له سمرستون سره لاس او گریوان دی او آیا کار ته ځي کنه. دغه صحابه را تنګ شوې ده په همدې موضوع باندې په خبرونه کې مونږ خپل درنو میلمنو سره خبرې کوي چې هری ور سره په خبرونه کې د خبریال اغلی مجد عزیز ترڅنګ هم دارنګ خبریال اغلی مین اکبری او ترڅنګ خبریال اغلی مزلفه کافک کړه موږ سره په خبرونه کې وصل شوې دي. درنو میلمنو تاسو ټول ته خره غلا سوې مغلی عزیز باس په تاسو نه پیل کوم چې که تاسو راته د خپل روان وضعیت را وای چې اوس په کوم حالت کې استي، تاسو دند تر سره کړی دا خبره لپاتې شوې استي، په کوم وضعیت کې فعلا قرار لري؟
جان تاسو ته او بس کې ټول ګډون ته هیلم چې ټول جوړ او روغ اوسئ. ډېر زیاته مننه. دقیقا افغانستان کې چې خبریال اوسئ ګڼ شمېر ستونزو سره به ته خامخا مخامخېږي چې هغه په هر ډګر وي، یوازې تا نه چې ته خپل به هغه کاري محیط کې، بلکې ته به هغه ماحول کې چې ته ژوند کوې هغې سره هم به ډېرې خاص ستونزو سره ته به مخامخ کېږي. اوس متاسفانه افغانستان کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه څلورم کال روان دی چې ښځینه خبریالان ډېرې ستونزو سره مخامخ دي، او دوی هر هغه څه چې غواړي چې نور ته ورسوي، او د سانسور مسله ده چې دوی نشي کولی کې، او هغه د هغې دغه کوم هویت چې دی متاسفانه افغانستان کې اوس پنهان شوی دی. یو خبریال خبرونه وایي، یو خبرون مختبی، خو د دوی هویت معلوم نه ده چې دا څه رقم دی. نو ځینې محدودیتونه داسې دي چې دغه انسان هغه هویت، هغه بشري حق چې الله تعالی ورته ورکړی، هغه حقوق اساسي چې هغه انسان پر باید ولري، هغه په افغانستان کې اوس متاسفانه نشته. او ګڼ شمېر داسې ستونزې دي چې موږ افغان ښځینه چې خبریالان چې په افغانستان کې ژوند کوي، دا مخرجي چې موږ اوس متاسفانه ځینې خصوصي رسنۍ داسې دي چې د هغوی هغه مخکې چې کوم ملاتړ و، هغه سپانسر کوونکي کسان و، هغوی اوس دا نشته پکې. نو موږ اوس یوازې زه نه چې ډېر ښځینه خبریالان په افغانستان کې متاسفانه اوزګار دي او په کورونو کې ناست دي، او دوی له ګڼ شمېر اقتصادي ستونزو سره دوی مخامخ دي، او خپل هغه د ژوند کوم چارې چې دوی دي ښه مخته نه ځي، او دوی مجبوره دي چې د هغه ځایونو کې چې دوی لپاره چې هغه د دوی هغه کومه تحصیل چې وایي مخکې دوی چوک ښه وظیفه درلود، اوس په یوه نامحدود هغه هغه څه چې ډېره محدوده معاش دوی د دې لپاره چې کار وکړي چې هغه دوی هغه ورځ مخکې لاړ شي.
ډېره زیاته مننه. ژوندی اوسې اغلی عزیز، تاسو ته مخه راغلو سم په خبرونه کې به هم وبخي. اغلی کاکړ، ک تاسو راته وایي چې اوس فعلا تاسو له هوا د بهر راغلی استي، دا چې هوا تر راغلی څنګه مخبل دند پرې خوده، څنګه تر فرانسې پورې را ورسېدې، په دې تړه ورته وایي.
ډېر زیاته مننه. زه خپل سلامونه مې کې هیله تاسو ته درنو مېرمنو ته وړاندې کوم، په دې هیله مې چې روغ او جوړ ووسی. طبعا معلومدار خبر ده چې د شوزینه خبریالانو په وړاندې بخصوص د 2018 کال را په دې خوا د طالبان له راتګ وروسته ډېر زیات ګواښونو سره مخامخ شولې. ډېر خبریالان په کور کښېناستلې، ډېر خبریالان مهاجرت ته مجبور شولې. که د فیصدي په اساس وایو، 80% خبریالان بیکاره شولې او د رسنۍ له ډګر څخه لیرې شولې. د دې غږ خاموش کړل شو. تا بیګم راډیو چې د ښځو غږ واغله دی بند کی. نو ما هم د نورو خبریالانو په څیر همداسې خپل دندل لا څور کړل، مهاجرت ته مجبور شولې، او لایو مدت ورسته چې په پاکستان کې هم لاغي ورسته اوس راغلی ما فرانسې کې یم. که څه هم دلته هغه د ژوند شاید سهولتونه وي، خو هغه سکون او هغه آرامښت او هغه زړورتیا چې موږ درلودله، بخصوص خپل د دندې په وړاندې، خپل د مسؤلیت په وړاندې، هغه موږ واقعیا دلته ستړي کړی یو.
بله، څومره سخت وه کله مو چې دا تصمیمونه وو چې په افغانستان څخه ووځي، خپل نوم چې تاسو درلود، خپل معرفت مو چې په افغانستان کې درلود، یا عزت او مقام چې په افغانستان کې درلود، د یو خبریال په توګه باندې دغه هر څه مو پرېښوده، بالاخره کډواله شوي. څومره دا تصمیم د پرېکړه سخته وه؟
دا موږ داسې ولکم سخت خو ډېر زیات سخت و. موږ هر یو چې خپل هیواد پرېږدوي او د هیواد څخه مهاجرت مجبوره کېدلو، داسې و لکه زخمي شوي اشخاص، یا هغه څه زخمي چې نه درملنه کېږي، نه څوک ویني، نه د حال پوښتنه کېږي. هغه څه او هغه زخمونه زموږ تر اوسه لا هم تازه دي. یو خو له هیواد څخه لیرې شو، کوم چې موږ ته د مور هویت درلودی، بل خپل دنده مو له لاسه ورکړله، او رالو هغه څه دوته مجبور ټول چې پتا کې تنای کې موږ باید ژوند وکړو، دلته هر څه له صفر شروع کو. هغه څه چې هغه اهداف چې موږ خپل په هیواد کې درلودله، او هغه ځای چې موږ ځان رسولې وو، هغه دلته ټول له منځه یوړاله. موږ باید مجبور چې له صفر شروع وکړو. خو سره له دې موږ مشکلاتو او دا چې موږ خپل لاس راوړنې د لاس ورکړلې او دا چې په افغانستان د نن په داسې او ټولنې کې چې اصلاً شوزه د یو بشر په سترګو نه کتل کېږي، هغه څه پاتې چې هغه یو خبریال او څه د شوزه رسار ژغ ووسي، نو د ډېرو زیاتو رواني مشکلاتو سره تعرض مخامخ شو او اوس لا هم دا دوام لري. خو د دې ټولو سره سره موږ بیا هم خپل همت د لاس نه دی ورکړی، موږ دلته هم کار کوو. زه یو څه موده چې په پاکستان کې هم هلته من د رسانې سره کار کوي او دلته هم هڅه کوو چې خپل هغه هویت چې دی او خپل هغه ژغ چې موږ د خپل هیوادوالو په وړاندې مسؤلیت لرو او موږ باید دا کار وکړو، کوشش کوو چې بیرته هماغسې د پخوا په څیر دې لپاره خدمت وکړو.
ډېره زیاته مننه ژوندی وسې، خیر وسې مننه اغلې اکبرې. تاسو هم ښه راغلاست، وایم هیله ده چې تاسو به هم ښه وئ. که تاسو راته ووایئ چې څومره سخت ده په هغسې یو چاپېریال کې چې ته غواړې په ازادانه شکل باندې کار وکړې، ولې هغه چاپېریال نور بدلون موندلی اوسي، او هلته هغه کار چې ته غواړې هغسې چې ته غواړې باید خپل دنده د مخته یوسي نیسي وړلی.
سلامونه درنښت هوسۍ جانې، تا ته او ستا د دې ښکلې خپرونې ټولو اورېدونکو ته او د خپرونې مېلمنو ته تخنیکي همکارانو ته ډېره مننه چې زموږ وبللم. ډېره ښه پوښتنه هوسۍ جانې. متاسفانه په افغانستان کې د افغان خبریالانو وضعیت چې مخکې وو، موږ ټول په داسې یو ذهنیت باندې کار کوو، موږ ویل بس همدغه سي حکومت به دوام لري، لا به د ښه کېدو پر لور لاړ شي، زموږ به دا کوم مسلک چې کوم اوس روان ده دا به لا ښه شي، نور هم سهولتونه هر څه به موږ ته فراهم شي. خو متاسفانه داسې چې داسې یار ټول هر څه نسکور شول چې موږ بالکل فکر کې هم نه راتلو. نو مونږه د افغانستان د کوم رسنۍ چې وی کوم حالت چې مونږ دغه سره ځان عیار کړی وو، نو هر څه چې بدلون ومندو داسې یو حکومت راغی چې په هغه کې د بیان پر ازادۍ باندې بندیز ده، د ښځې پر غږ باندې بندیز ده، او همدارنګه نور چې څومره یاد کو بیا هم کمه ده. نو په داسې ځای کې د خبریال ځایګه چې کوم د غذای چې کوم ده دا خو بالکل د صفر سره مخامخ شوی ده. په کومې ټولنه کې چې خبریال د بیان ازادي ونه لري، هغه کوم څه چې حقایق وي هغه د آزاد ونه شو ویلی، نو هغه د خبریال ځای ده نه، هغه ځای چې سړی ځان وباسي ښه ده، له بهر نه ورته کار وکړي لا ښه ده. نو متاسفانه هلته نور د کار کولو زمینه نه وه، که وه هم هسې چې د دوی په قوانینو باندې وه هغه زما لپاره قابل د قبول نه وه. نو راووتلم د پاکستان کې چې سموده مالته مې خپل کار ته دوام ورکړی چې باید څنګه مې ورکړی وای، او اوس هم چې زه په یو بل هیواد کې ما کوشش کوم چې له دې ځاین خپل مسلک ته کار وکړم، خپل د هیواد لپاره یو خادمه اوسم.
ډېر زیاته مننه. که تاسو راته د خپل سرګزشت نه وای چې څنګه له افغانستان څخه بیرون وتل، د یو خبریال په توګه باندې له افغانستان څخه وتل په هغه شرط کې چې تاسو راووتلی، څومره سخت او څومره کول په کوم کارونو باندې بوخت وي، بیا به راوګرځو دا چې د مهاجرت ژوند ته اروپا ته راورسېدی، پر دې باندې به هم سره وغږېږو.
په دغه یو حکومت کې د داسې یو حکومت د داسې یو ډلې په راتګ سره چې هلته ښځه بالکل د انسان په توګه دوی نه پیژني، بالخصوص خبریاله طبقه دوی ته د مجرم او یا هم د یو جاسوس په صفت چې دوی ورته خطاب کوي، دا ورته دوی د یو ذهنیت ورته جوړ شوی ده. نو په داسې ځای کې چې دوی د خبریال وینه ځان ته حلال ګڼي چې وایي مونږ یې باید ووژنو، نو هلته بیا غږ اوچت کول چې موږ بالکل دا تصور نه کوو چې دوی به زموږ سره څه ډول عکس العملونه وکړي. نو ته باندې اوسېدلو ځای نه وو، زه په ډېرو مشکلاتو سره هلته مخامخ شوم، نو راووتلم پاکستان ته او له پاکستانه دغه دی اوس بل چېرته یم. څه چې زه په پاکستان کې وم خو لیکن هلته هم زه سیف نه وم، یعنی هلته هم راپسې ول. نو همداسې په نورو خبریالانو پسې، زموږ کوم خبریالان چې پاکستان ته ځي هغوی هلته امن نه دي، زمونږ داسې ډېر خبریالان دي چې هلته د ډېر سخت فشار لاندې دي د دوی له طرف نه، چې نه د خپل حالت بیانولو توان لري او مجبور دي چې دوی چپ پاتې شي او هماغلته ژوند وکړي تر څو وکولی شي یو بل هېواد ته ووځي، وروسته له هغه نه دوی خپل هغه حقایق وایي. خو لیکن که دوی په پاکستان کې بیا هم خپله خوله خلاصېږي، نو دا په دې معنی ده چې خپل مرګ یې په لاس باندې اخیستلی ده. نو زه ډېر مشکلات سره هلته مخامخ وم، د امنیتي مشکلاتو، نو ځکه راووتلم.
مننه اغلی عزیز. که تاسو راته وایئ چې تاسو په افغانستان کې پاتې شوي سئ، په اوسني حالاتو کې هلته د ښځینه خبریالانو وضعیت څنګه ارزوئ؟ تاسو نږدې یاست هلته، تاسو ته هر څه ښکاري چې څومره هغوی په ضیق او تنګو شرایطو کې لا هم یو څه محدود نجونې پاتې دي او کار کوي؟
حضرت جان، مجبوره په دې خاطر چې دلته زمون کورنۍ ده او مونږ باید هغوی سره ژوند وکړو نو شو کولای چې خپل کورنۍ دلته زمون کوم کورنۍ زمون هغه عاید ته دوی ضرورت لري مونږ باید دوی ته کار وکړو چې دوی هغه څخه استفاده وکړي او افغانستان کې متاسفانه اوسنی نظام کې اوسنی وخت کې ټوله ښځینه خبریالان چې ژوند کوي ګڼ شمېر اقتصادي مشکلات سره دوی مخامخ دي او دغه ستونزې ورځ تر ورځ دوی زیاتېږي. یوازې دا مثلا هغه چې اقتصادي مشکلات دي، بل دا مشکلات هم دي چې دوی هر هغه څه چې غواړي چې نورو ته ورسوي، هغه څه چې دوی حق دي، هغه چې ازادي بیان ورته ول کېږي. افغانستان کې متاسفانه یوازې ښځینه لپاره نه، بلکې هغه زموږ کوم نارینه خبریالان چې هم په افغانستان کې اوسنی وخت کې دوی کار کوي، ډېر ګڼ شمېر ستونزو سره دوی مخامخ دي او دوی هم نشي کولای چې هر هغه څه چې غواړي نور ته ورسوي، چې په هر برخه کې وي دوی هغه حقایق چې کوم غواړي ورسوي نشي کولای. بل دا مسله ده چې کوم ښځینه خبریالان چې اوس کار هم کوي، دوی لپاره ځینې کانفرنسونه چې اوسي دوی ته اجازه نه ورکول کېږي او ورته ورکوي چې ځینې خبریالان چې دوی هم دوی دواړه غواړي چې یو ځای ته لاړ شي، ورته ویل کېږي چې ښځینه خبریال دی او دا غواړي چې په کمره برخه کې دوی کار وکړي، دغه خپرونې ریکارډ وکړي، هغوی ته هېڅ اجازه ورنه کېږي. چې او بل مضمون چې دی دا دی چې کومه هغه خپرونې چې دوی غواړي مخته ویسي، هغه څه مخکمخ دوی ته ویل کېږي چې دغه خپرونه که هغه سیاسي برخه وي، که هغه ټولنیزه برخه وي، دوی لپاره وایي چې دغه پوښتنې به واوسي، دغه به نه واوسي. او ځینې حتی هغه کسان چې مخکې دوی غوښتل چې خپرونې ځلان سره مېرمن لري، هغوی ته هم دوی اجازه نه ورکوي. او هغه کوم خپرونې سیاسي خپرونې چې مخکې وي چې دوی هغه په ټولنه کې چې کومه ستونزې وي، دوی غوښتل چې ولس هغې نه آګاه شي، هغه خپرونې هم اوس نه دي. او کومه خپرونې چې ټولنیز خپرونې او خلک د هغې نه ګټه اخیستل، هغه چې ماشومان اوسي، که نارینه اوسي، که ښځینه، هغه خپرونې نیسي. اوس په افغانستان کې د ازادي په بیان په نامه هیڅ نه دی. په افغانستان کې یوازې هغه څو محدودیت رادیوګانې دي او څو هغه محدودیت د تلویزیون نشرات دي چې هغه دي په افغانستان کې، او هغه هم د هغه اوس په افغانستان کې هر هغه څه چې غواړو نورو د هغې نه ګټه واخلي هغه نه دی. او په افغانستان کې هغه ښځینه خبریالان چې دوی د مجبوریت لخوا په افغانستان کې دي، که دوی ته همهغه فرصتونه برابر شي او دوی خپل کورنۍ یو بل څوک اوسي چې دوی کورنۍ حمایت کړي، نو دوی دغه مسولیتونه ورځ پر ورځ دوی تر پاره زیاتېږي. او دوی هم نه غواړي چې په دغسې هېواد کې دوی ژوند وکړي چې د یوه انسان په صفت، د یوه افغان په صفت دوی ته وکتل نه شي. چې یو کله چې تاسو د ښځه یو نوم په یوه ټولنه کې نورو ټولنه کې مونږ اخلو، هغې ته ډېره په درنښت سره کتل کېږي. اما متاسفانه افغانستان کې مونږ شکر الحمدلله د افغانستان ټول وګړي مسلمان دي، اما نه پوهېږو د اسلام نه زمونږ برداشت هغه برداشت چې باید مونږ اوس د حدیث نه هغه برداشت ولرو نه لرو. مونږ ښځینه یوازې هغه سپک نظر باندې ګورو، او هغه ټول هغه اساسي حقونه چې اسلام ورته ورکړی دی، ورته الله تعالی ورته ورکړی دی، هغه ټول ازادیګانې مونږ اوس هغه د اسلام په تضاد کې، اسلام په هېڅ آیت کې، په هېڅ حدیث کې پیغمبر نه دی ویلی چې ته ښځینه تر په هېڅ که اوس په افغانستان کې یوازې هغه دو فکتور دي که هغې کې محدود کسان کار کوي او نور ټول په کورونو کې دي. نه ویل کېږي چې ښځینه دغه برخه کې کار وکړي که نه کوي. په هر ځای کې چې ښځینه کار وکړي، باید هغه اسلامي هغه څه چې ورته ویل کېږي، هغه اسلامي لباس چې ورته ویل کېږي، هغه د افغانستان هېڅ ښځینه نه مخکې نه اوس دغه حکومت کې خپل سر روس کړی نه دی، په کوم دفتر کې کار نه دی کړی، یا کوم افغان ښځینه خبریال داسې یو ارګان کې دا کار کړی دی چې هغه د دې هغه اسلام په تضاد کې اوسي. نو متاسفانه حسیجان، ستونزې ډېر دي افغانستان کې، او مونږ ورځ په ورځ زموږ ستونزې ډېر کېږي.
مننه. یو مسئله ته چې تاسو اشاره درلودله غلی عزیز، څومره د انجونو بیکار کېدل بخصوص غک خبرې لانې وي ځکه یو څه ډېر شمېر په دغه برخه کې پر کار باندې اخته وي. دوی اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. تر ټولو مهم مسله د دوی کورنۍ دي چې دوی خپل کورنۍ حمایت کول او مالي ملاتړ ورته کوي. یو څه نه څه ماشوند چې دوی درلوده لکه چې دوی په کور شي دغه ستونزه په کورنۍ کې څومره ډېره شوې ده او دا بیا بېرته څومره د دې لامل کېږي چې یو څه د کورنۍ وضعیت هم بدل شي.
دا څه په نوڅه جانې چې کله چې په کورنۍ کې یو کس کار کوي نو د هغه د ژوند ورځ تر ورځ کېږي او ژوند هم مخته ځي. متاسفانه چې په کورنۍ کې څو کارونه کې ستونزه ډېر کېږي هغه د کورنۍ هغه نظام بېخي بدل کېږي او تاسو موږ او تاسو په دې باندې پوهېږو د ماشینسي لحاظ کله چې یو کس په کور کې ډېر وخت اوسي ځینې ستونزې هم هغه خپل ته پیدا کېږي. او اوس هم متاسفانه افغانستان کې چې کوم کسان مخکې نه نظام کې دوی وظیفه درلودل او دوی په دنده ګمارلي دي. اوس متاسفانه افغانستان کې یوازې ښځینه خبریالان ټول برخو کې زمونږ ښځینه کې چې کار کول هغوی ټول په کورونو کې ناست دي که هغه وزارتونه کې چې وو که هغه مکتبونه کې دوی وو که هغوی په هر برخه کې وو متاسفانه دوی په کورونو کې ناست دي. او ګڼ شمېر سخت هغه چې ویل کېږي چې مخکې مو متاسفانه یو څو محدود کورنۍ مثلا داسې وو چې افغانستان کې موږ پوهېږو چې افغانستان نیمایي وګړي ستونزې لري خو مخکې داسې وو چې بیا په کورنۍ کې یو دو کسان وظیفه درلودل او د هغوی دغه ستونزې کم وو. اوس متاسفانه په افغانستان کې په کورنۍ کې یو نفر هم ځینې کورنۍ کار نه کوي. زه اوس تاسو ته خپل ځان مثال ورکړم. مخکې زما خو وظیفه وو ما کار کول اوس ډېر په یو هغه معاش چې بېخي هغه ده زه اوس تاسو ویلی شم چې څومره معاش ته زه کار کوم. متاسفانه افغانستان کې چې هغه زمونږ هغه کورنۍ چې باید موږ په کورنۍ کې شپږ کسان یو هغه زمونږ هغه ورځ شپې هم صحیح نه تېرېږي. خو دا څه ده چې افغانستان کې کار نشته هغه کار هم چې شته بس ته اجازه نه ورکول کېږي. د اسلام ویل کېږي چې په اسلام کې نشته ویل کېږي چې یو ستونزه بل ستونزه چې دغه څلورم کار دی دا هم تېر شو او هغه ستونزه چې دوی ویل چې موږ حل یې کوو هغه ستونزه نه حل کېږي. نو ورځ تر ورځه استادانې ستونزه ډېر کېږي په افغانستان کې.
مننه ژوندی اوسی اغلی کاکر تاسو ته درګرځم. تاسو په بیرون پاتې شوي یاستئ که احیانا د کار زمینه برابره شي یا غواړئ چې کار ته دوام ورکړئ څنګه پرتره کوئ دغه محیط د افغانستان له کار سره یا دغه کار خبرې لی چې تاسو په افغانستان کې کړې ده په مهاجرت کې په بل هیواد کې فکر کوئ هغه ډول چې تاسو په افغانستان کې راحت وي هلته مختل کار وکړئ دلته امکانات شته؟ ډېره زیاته
مننه. زه خو په لومړي کې به ووایم چې از ما دې د عزیز خور د شجاعت او د دې ورته ته دې ما سلامونه په دې خاطر چې په دغه یو حال کې چې خبريالانو زغ دې کاملا خاموشه کړی دي او شکنجه کړی دي بندې کړی دي د حقایق په اوریدلو سره هغه ډیر زیرول شوی دي. خو دا بیا هم هغه حقایق چې په ټولنه کې د خبريالانو په وړاندې دي د هیواد دننه د وایي تاسو د پښتنو په جواب کې وایم چې د هیواد بهر که څه هم د تجربه کړل په پاکستان کې هم د رسنۍ سره څه کار کړی وو د هیواد بهر پر رسنۍ کې کار کول لږ ستونزمن وي ځکه چې هغه موارد چې موږ غواړو راپور پر جوړ کو هغه ته موږ لاسرسی نه سو پیدا کولای مجبور یو چې له نور منابع څخه کار واخلو او دا هغه څه دي چې موږ لپاره ډیر زیات ستونزمن دي ځکه د هیواد دننه موږ راحت او پر هر څه راځو چې موږ خپل راپور جوړ کو ټول منابع به هلته شتون درلودي او موږ د مختلفو اسونو څخه یعنی مرسته غوښتل او موږ کولای شو خپل راپور بشپړ کړو او هغه څه چې حقایق دي هغه تر نورو پورې ورسوو. خو له هیواد بهر دغه کار کول لږ ستونزمن دي. خو دې تر څنګ بل راحتي چې لري هغه دا چې موږ هر هغه څه چې حقایق دي پرته له دې چې موږ خپل ځان لپاره مستعاره نوم استفاده کړو پرته له دې چې موږ یو موضوع سانسور کړو هغه څه چې حقایق دي هغه موږ وایو.
ډېر زیاته مننه ژوندی اوسی اغلی اکبری. یو مسله وړاندې درته اغلی عزیزی یو بشارت درلودله چې د بیان ازادۍ ده د بیان ازادۍ د ښځو د رسنیو فعالیتونه اوس څنګه تاسو ارزوئ څومره محدود شوي دي سانسور بحث کوم تاسو مطرح کو بیان ازادي یعنی څه په افغانستان کې د بیان ازادي وضعیت څنګه دی؟
د یوې ټولنې غږ دی
دا ځکه چې هر هغه څه چې په یو ټولنه کې ولو که دا د ټولنې د وګړو پاک لباندې وي، د هغو د ستونزو سهولتونو، د یو حکومت، د یو ادارې، د هر هغه څه چې د یو هېواد مربوط کېږي، چې باید هغه راوسپړل شي او هغه حقایق چې کوم دي هغه تر ټولنې ورسیږي، هغه د خبریال یو مسؤلیت دی چې باید دوی د ادا کړي. نو کله چې یو خبریال د بیان ازادي ونه لري، نو دغه هر څه چې د ژورنالیزم اصول دي، اخلاقیات دي، ته به یو خبریال څنګه وکولی شي په خپل راپور کې ځای پر ځای کړي؟ یو خبریال که په خپل راپور کې طرف واقع شي، یا یو موضوعي چې باید هغه حقایق ترخه دوی ووایي او دوی ونه وایي طرفداري وکړي، نو دا خو هم د بیان ازادي تر پښو لاندې شو، هم د ژورنالیزم اخلاقیات تر پښو لاندې شول. متاسفانه په اوسني حکومت کې د بیان ازادي بالکل شته نه، او طالبان چې کوم دي د بیان ازادي نوم چې کله دوی اخلي وایي نه شته. خو وروره، د بیان ازادي د کومه ده؟ یو خبریال په یو ټلویزیون کې خو چې کوم راپور سوي او خپل د رسنیو مسؤلین نه خپروي، ځکه چې هغوی د هغوی د مجبوریت څخه طالبان سوې استفاده کوي، او خبریال خو بالکل خپل غږ هم نشي وباسلی، که خپل غږ وباسي د دندې نه ګوښه کېږي، او کله دندې ګوښه شي دوی وغواړي په خپل شخصي فیسبوک پاڼه یا ټویټر پاڼه باندې دغه پوسټونه وکړي هر هغه څه چې حقایق دي. اول خو دا چې دا خبریال وړي زندان ته، مړی و ژوندی ورکوي، هم د کورنۍ ته په بد ډول سزا ورکوي. آیا دغه د بیان ازادي شو چې طالبان یې تعبیر ورکوي و خلکو ته؟ نه، دا خو د بیان ازادي نه شوه. د بیان ازادي دا ده لکه اوس ګوره په دې نورو هېوادونو کې، تاسو ډېر یو ښه پوښتنه د مختلفه جارې څخه وکړله، که مونږ اوس وګورو د بیان ازادي هلته کار کول دلته کار کول څه ده په بهرنیو هېوادونو کې، تر څو چې دوی په ستنډرډ باندې ځان برابروي لږ څه سختي شته، خو چې کله دې ځان برابر کړو، ژبې سره دې بلدتیا پیدا کړه، د کار سهولت نهایت ښه دی نسبت د اوسني حکومت تر چتر لاندې کار کول. نو د بیان ازادي بالکل شته نه په افغانستان کې. د زما نظر، شخصي نظر دی، که څنګه چې زه ګورم، مکتبونه بند، پوهنتون بند، ښځه له کور نشي وتلی. نن سبا د دوی تازه مرکو کې دا هم ویل شوي دي، یوه ښځه حق نه لري چې موټر وچلی، ځکه چې ښځه ضرورت نه لري. ولې ښځه ضرورت نه لري؟ یوه ښځه چې په خپل کور کې محرم ونه لري، نو دا به په ټیکسي کې خو یوازې نشي تللی، که دا په خپل موټر کې زه ډرایوري کوي، نو دا مجرمه بلل کیږي. ته یوازې ښځه څه رقم د موټر په جلو کېني او ته چېرته روانې؟ د خودو لپاره یو شوک کننده تصویر دی په ذهن کې چې یوه مېرمنه د موټر په جلو ناستې او دا موټر چلوي. یعنی څه ده؟ د دوی د بیان ازادي شوه؟ زه بالکل دې کې د بیان ازادي نه ګورم.
بله، دا هغه مسئله دی مینه جانې چې ممکن دغه تړاو نه لري، بل د هغه رسنۍ په برخه کې موږ تاسو وغږیږو چې د بیان ازادۍ یو څوک چې په ازاده شکل باندې خپل نظر اظهار نه کړي، خپل خبر نشر نه کړي، دغه او د هغه مسله چې ترمنځ تاسو خبرې کولې توپیر څومره موجود دی؟ بیا که یو خبریال غواړي چې په ازاده شکل باندې خپل نشرات ولري، خپل ویناوې ولري، دا د رسنۍ په بیان کې څومره مهمه کېدلی سي؟ بیا هغه پر وخت باندې چې تاسو غواړي یو اطلاع رسنۍ وکوي، دقت، سرعت او ترڅنګ کې د بیان ازادي څومره مهمه کېدلی شي د رسنیو لپاره او د خبریالانو لپاره؟
هوسۍ جنې، دا ډېر زیات مهم ده. نو یو رسنۍ ولاړه په همدغه موضوعاتو باندې ده چې دوی باید دا د بیان ازادي ولري، تر څو چې وکولی شي دوی حقایق راوسپړي او تر خلکو یې ورسوي. نو کله چې په یو هېواد کې د بیان ازادي نه وي، یوه رسنۍ څنګه خپلواکه کېدلی شي؟ یوه رسنۍ څنګه وکولی شي هر هغه څه چې رښتیا دي او سم دي یا ناسم دي هغه دوی تر خلکو ورسوي؟ اوس مهال په افغانستان کې د بیان ازادي نشته د رسنیو لپاره. نو یو رسنۍ نشي کولی په دغه درې څلور کلونو کې، مونږ خو یو داسې صحیح خبر ونه لیدو چې هغه د حقایقو پر بنسټ دننه په افغانستان کې چې کومې رسنۍ دي هغوی خپور کړي، ځکه چې هغه په داسې یو حالت کې عاجز پاتې شوي دي، نه یې شي کولی خپارې کړي. که یې خپارې کړي، هغو سره ډېر زیات ناوړه چلند کېږي. نو ځکه همدا اوس دننه په افغانستان کې، بهر له افغانستانه هیڅوک دننه د افغانستان په رسنۍ چې کوم دننه فعالیت لري، څوک یې په خبرونو په هیڅ باندې اعتبار نه کوي، باور نه کوي، حتی ګوري یې نه، ځکه چې وایي هغه ټول سانسور د بیان ازادي نه لري، حقایق نه وایي، ټول هر هغه څه چې دي دوی ته لکه سناریو چې ورکول کېږي. نو متاسفانه په افغانستان کې د بیان ازادي بالخصوص د رسنیو لپاره بالکل شته نه.
ډېره زیاته مننه. بیا به هم تاسو سره پر دې موضوع باندې خپل بحث دمو ورکړو. اغلی عزیز، تاسو ویل چې اوس په کور یاسته یې خپل دنده مل الله سر کړی ده، خپل د دنده او عمل کوم ته وایي چې هلته علت سوچ تاسو خپل دنده الله سر کړی ده، ممکن ځینې ارګانونه چې هغوی اقتصادي اړخه خپل کارمندان نشي ساتلی، ستاسو اړخ نه که موږ پر بحث وکړو چې څه د دې لامل شو چې تاسو باید خپل دنده الله سر کړی.
ډېر زیاته مننه حسین جان، تاسو ښه موضوع ته اشاره کړې. دقیقا زما هم کله چې ما مخکې کوم شخصي خصوصي رادیو سره ما کار کول، متاسفانه د هغې هغه اصول ورځ تر ورځ زیاتېدل او هغه هم دوی مجبوره شو چې په لومړی سر کې خپل هغه کارمندان ته څو محدود کارمندان ځان سره ولري، بیا هغې نه وروسته دوی مجبور شو چې مونږ ټول ته په یو ځل باندې هغه مونږ څلور کسان چې پاتې وو مونږ ته وویل شول چې مونږ چې زموږ دغه اقتصادي مشکلات ورځ تر ورځه زیاتېږي او مونږ نشو کولی چې تاسو ته را معاش درکړو او تاسو مونږ سره واوسئ. نو دغه اقتصادي مشکلات وو چې مخکې هم مونږ او تاسو په دې باندې پوهېږو چې ځینې رسنۍ په افغانستان کې له نور هیوادونو سره ځان سره مرسته لري او اسپانسر کوي، نو متاسفانه اوس نشته هغه. نو زمونږ هم کوم خصوصي رادیو سره چې ما کار کول، نو همدغه عامل یوازې اقتصادي ستونزه وه چې دوی دوه ورځې مخکې مونږ ته وویل چې تاسو دغه ورځ نه وروسته به رادیو ته نه راځئ، ځکه چې زمونږ غواړو چې دغه خپل نشرات په موقتي ډول باندې بند.
مننه، ډېر زیاته مننه درنو اوردونکو. د ځوان فکر خپرونه دوام لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
بیا هم خرغلاست خبرونه دوام ته. اغلی کاکړ، په تبید کې ژوند کول یا له واده ژوند کول تمره رواني، ټولنیز یا مسلکي ننګونې خپل ځان سره درلودلی شي. تاسو په افغانستان کې خبریالوي کار مو کړی دی، په خپل مسلک کې پاتې شوی وي، بیا غنه وروسته وتی د سیمې واته یا ګاونډي واته غنه وروسته راغلی اروپا ته، تمره د هلته مسلکي ننګونې خپل ځان سره درلودلی شي دغه ډول تبعیدونه؟
ډېر زیات، ځکه چې مشتره سو هغه هیوادو ته چې مهاجر سو چې موږ د هغه چاپېریال سره اصلا بلدیت نه لرو، د هغه ځای د ژبې سره موږ بلدیت نه لرو چې ژبه تر ټولو مهمه ده چې د فهم تفهیم لپاره استفاده کیږي. هغه ستونزې مشکلاتې د خلکو سره څنګه ستونزې مشکلاتې او له ټولو څخه سخته ده چې موږ د خپل کورنۍ او خپل عزیزانو څخه لرې اوسو، دا ډېر زیات ستونزمنه ده. او په وایلو کې واقعاً څوک د ډېر زیاتو رواني او یا هم ډیپریشن باندې اخته کیږي، ځکه دا ټول موارد چې فکر کې هر هغه څه چې موږ د هغه لپاره ډېره سخته مبارزه کړې وه. او که څه هم موږ په ټولنه کې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ وو، د هېواد دننه د اکثریت کورنۍ له خوا څخه مشکلات سره مخامخ وو چې ښځینه خبریالانو ته په اکثریتو ځایو کې کراسو په کلي او په دې ځای کې په ښه سترګه نه کتل کېدله. هلته زموږ مبارزه د کورنۍ سره مبارزه، په ټولنه کې مبارزه، وروسته ځان ترې یو ځای پورې رسول او خپل په ډګر کې ښه پاتې کېدله، وروسته له هغه څخه بیا بېرته دا هر څه له منځه تله او بیا د صفر څخه شروع کول، دا ډېر زیات ستونزمن دی. کله چې موږ په دې باره کې فکر کوو او اوس داسې یو ځای ته راغلی یو چې لومړی باید موږ خپل ځان دلته عیار کړو د ټولنې سره، د دې ځای د کار ژوند کولو سره، وروسته له هغه چې هغه اهداف چې موږ لرو هغه دلته عملي کړو. نو دا هر هغه څه دی چې پر انسان پر روحي حالاتو باندې تاثیر کوونکی دی.
ډېره زیاتمننه ژوندی سي. اغلی اکبری، بیا به هم تاسو در وګرځېږو، دا څومره سخت ده چې له هېواده بهر باید یو خبریاله کار وکړي؟ تاسو په پاکستان کې پاتې شوي، هلته مو کار کولو بېلابېلو رسنیو سره، توپیر څه وي له هغه چې خپل هېواد کې په خپل دفتر کې دی، په خپل چاپېریال کې دی، بیا هېواد نه بهر وځي؟ هېواد نه بهر هم سانسور موجود و کنه؟ ممکن د رسنیو او د دفاترو پالیسی فرق کوي.
ډېره ښه پوښتنه حسین جان. دننه په هېواد کې چې کله مونږ وو په خپلو رسنیو کې کار و مو کوو، دننه په افغانستان کې خو ډیر زیات براحت او په خبرو کې بس سانسور نه و. البته زما مطلب دا ده اوسنۍ حکومت نه تیر حکومت جمهوریت کې چې کله و که و هم په ځینو نورو برخو کې به و خو لیکن په ټوله کې کوم ګو غږېږو دومره نه و. نو آزاده توګه باندې وکولی شو هر هغه څه چې ووایو باید مونږ د نورو سره هم شریک کړو د خپلو خپرونو له طریقه د خپلو راپورونو او نورو سوشل میډیا د خپل شخصي فیسبوک شو ټویټر شو. خو لیکن کله چې زه پاکستان ته لاړلم ما دا هلته ولیدل د پاکستان په رسنیو کې چې کله ما کار وکړو چې دوی د یو افغان سره څومره په تبعیض ډول باندې دوی هغه رفتار کوي یا ورسره مخ کېږي. نو کله چې یو افغان په یو پاکستاني رسنۍ کې کار کوي نو دا د هغوی لپاره چې بل ډول وي هر هغه څه چې وایي ستا په ټکي ټکي خبره باندې دوی ډېر زیات توجه کوي او ډېر حساس دي. نو ډېر داسې موضوعات به وو چې ښه لایف خپرونې به وي چې ما مخکې وړلې وروسته له هغه نه به ویل کېده چې دا نم باید ویلي وای. ما به داسې ما ډېر ځایو کې استعفا ورکړې په همدې خبره باندې. ما ویلې که دغسې غواړئ چې وویل شي نو اوکې زه مخکې ځم درسره که نه نو زه نه یم درسره. نو اختلاف نظر نو هغوی غوښتل چې باید ډېر زیات موضوعات سانسور شي هر هغه څه چې د افغانستان پاک لوانی ویل کېدل یا داسې حقایق به ول. نو متاسفانه سانسور وو په پاکستان کې ډېر وو. خو دا اوس هم که موږ تاسې وګورو د پاکستان رسنۍ چې هلته افغانان کار کوي ډېر چې هغوی وایي یا مخکې ځي هغه د دوی په خپل زړه نه وي هغه هر هغه څه سانسور وي. خو په جمهوریت کې که موږ راشو رسنیو کې کار کول ډېر سهولتونه ول او هر څه ښه ول.
ډېر زیاته مننه ژوندۍ سي ورځو سم د خبرونې په دې برخه کې زموږ یو اوریدونکی دی له دوی څخه به واورو چې دوی د خبرونې په تړاو څه نظر لري. سلامونه مهرباني وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام وسیع مزي خور سلامونه تا ته وایم او د غزې رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي.
وعلیکم السلام مهرباني اتل سي
الله دې خوشاله کړي. یو سلام تاسو مهرباني خور ته وایم. خورجانې ژورنالیزم چې ډېر شایسته موضوع دا بل خورجانې دغه مطبوعات چې دي مطبوعات ډېر مهم دي. ودا زموږ اکثر د افغانستان څخه اکثر ژورنالیستان خوندي وتلي یا شذینه یا مثال د خبري نارینه ژورنالیستان وتلي دي چې دا زموږ د پاره د خوشنۍ وړ خبره د خورجانې مر پر خپل حکومت بیا موږ خو خورجانې بیا موږ ځواب نکړي دي چې کوم ژورنالیستان خورجانې کو شذینه ژورنالیستان مثال د خبري کنارینه ژورنالیستان هغه ته بلنه ورکړي چې دوی خوشاله چې خورجانې زکه د زموږ د افغانستان په ګټه دي. ودا خورجانې د ماته داسې معلومیز به دي دا واسه خورجانې کوم خبر نه مده زموږ د افغانستان یو ژورنالیست ده په خاډ مخامه خاډ جمهوریت پر مهال په ورسنۍ کې کار کوي. نو زموږ د خپل د حکومت څخه ځاني دا غوښتنه ده چې دا خوند د پاره چې خارج ته تللی دي دوی ته زمينه برابر کړي خورجاني د دوی د امنیت زمينه په غاړه واخی امنیت ورته برابر کړي د ژورنالیزم کار ورته برابر کړي ځکه دا زموږ خوند دي خورجاني موږ نه فولا کړو خورجاني چې په خارج ملکونو کې ناشې موږ خپل د حکومت لپاره دا په کار د خورجاني د ژورنالیزم لپاره کارو کې څومره کار چې سوي دي د غوونه نور کارو کې او هغه ژورنالیستان کنارینه کښینه خورجاني برتر دعوت کې په دغه اصطلاح خورجاني شذله ورکې مثال د خبري خوشاله کې چې څنګه دوی وایي مثال د خبري په هغه ترتیب باندې چې دا زموږ خوند راوغړي بلته د ژورنالیزم برابر دغه موضوع ته برابر کابل وسیا مدي خور دا د ژورنالیزم داسې موضوع د ژورنالیست چې دی خورجانې د رسنۍ د پاره وزګوره زما که یو کار مثال د خبري زالت کابل ته نسم تللی په یو ورځ پر یو ورځ هم دغه رسنۍ د خورجانې هم دغه روي ژورنالیستان چې مثال د خبري زموږ ځاغ تر مسول چارواکو رسي بیا هم پر خپل حکومت د ځاغ د چغه خوندې چې افغانستان ته وکړي ژورنالیستان زموږ خوندې زموږ خوا په بدیږي خو دا د شجوان مارکی را دعوت کې خپل افغانستان ته خورجانې دلته د کار زمينه برابر کړي دغه ما نظر وو.
لره زته مننه ژوندې وسې. اغلی عزیز یو پختنه ممکن چې تاسو سره زه باید تراب درکم زمونږ اتل ورور دغه مسله ورته اشاره درلودل چې باید هغه انجونې چې بیرون دي هغوی د ورشي په دننه کور دننه کار وکړي. تاسو خپله په کور دننه استئ فکر نه کوئ چې کاري فرصتونه محدود دي یا نشته ده یک درم شي څنګه ممکن کېدلی شي چې انجون ته د کار زمینه برابر شي؟ آیا امکانات شته؟
دا خود دوی شخصی نظر دی مونږ دوی شخصی نظر ته احترام لرو خو متاسفانه مونږ او تاسو بیا په دې باندې پوهېږو چې افغانستان کې اوسنی وخت کې په هېڅ ډګر کې ښځینه لپاره کار نشته. یوازې مونږ دغه برخه کې خبرې نه کوو نو دوی چې زمونږ کومه ښځینه خبر یانن چې افغانستان نه بهر دي په نورو هېوادونو کې دوی مهاجرت شپې ورځې سبا کوي دوی هلته الله تعالی دوی خوشحاله ولري او هیڅ کله به سیده چې دوی مخکې زمونږ خور کاکا صاحب هم دې موضوع ته اشاره کړې چې ځینې ستونزې شته دقیقا مونږ پوهېږو په دې
په دې باندې چې کورنۍ ځان سره ونه لري، انسان ځینې تشویشات سره وستي، نو دا انسان باندې دقیقا تاثیر کوي. خو دا چې هلته دوی ښه ژوند لري او دغه محدودیتونه ورباندې نه دي، او هغه هر څه چې غواړي په ژوند کې ځان لپاره دوی ولري او غواړي چې په ژوند کې دوی ترقی وکړي هغه ځان سره لري او دوی نو ژوند پیل کوي، نو هیڅکله به دوی چې اوس افغانستان کې دوی د مجبوریت لخوا دوی کوم مجبوریت دوی سره وو دوی افغانستان نه دوی بهر لاړو. نو هیڅکله زما په اند دا زما شخصي نظر دی چې هغه کسان چې د افغانستان بهر ژوند کوي هغوی دا زړه ځان سره ونه لري او دا ځان سره فکر نه وي چې زه بېرته افغانستان شم. متاسفانه افغانستان کې هیڅ څه نه ده، یوازې زموږ هماغه هیواد چې دی هماغه دی. نو خلک یې بالکل تغییر کړی، نظام په کې تغییر کړی دی. مخکې چې کوم سهولتونه په ژوند کې انسان لپاره وو هغه نشته، نو د دوی هغه ژوند چې کوم بهر هیوادونه کې دي هغه هیوادونه کې هم صحیح ده چې دوی ژوند لري. مونږ او تاسو په دې باندې وایو چې شته ستونزې په هر هیواد کې چې انسان ژوند کوي، ستونزې شته. دوی هغه د دوی لپاره هغه مخکې مېمن کاکر هم دوی ته اشاره چې محیط بل دی، فرهنګ فرق کوي، هغه کسان چې دوی سره ژوند کوي هغوی فرق کوي، نو ستونزې شته. خو بیا دغه ستونزې سره سره بیا دوی هغه فرصتونه دوی لپاره دي چې دوی د هغې نه باید ګټه واخلي.
ډېر زیاته مننه ژوندیو صاحب. هغه لی کاکړ مطبوعات څومره د هېواد ستون تشکیلوي؟ وړاندې غلی ښاغلي اتل مرتي اشاره درلودله چې مطبوعات خورا ډېر زیات مهم دی او د اطلاع رسونې په برخه کې خورا اهمیت لري. کوم تاسو سیاسي اړخ باندې موږ غږیږو، د هېوادونو ترمنځ د اطلاعاتو دقیقه رسونه او دغه مطبوعاتي اړیکې ورشه درشه خورا ډېر زیات مهمې کېدلی شي. اوس ستاسو له نظره دا رښتیم څومره د هېواد ستون تشکیلولی شي؟
لومړی خو زه دا وایم چې دغه د عزیز خور د سوال په جواب کې هم وایم چې که څه هم موږ خبري اعلان چې له هیواد څخه لري یو او دلته ستونزې مشکلات سره سره، خو موږ بیرته د هغه خبري اعلان لپاره چې هغوی په هیواد کې جاو هغوی نس کول خپل ژغ او چات کړي، موږ هغوی ته ژمنه چې موږ به د هغوی لپاره دلته په دغه سیو چاپریال کې کار کوو. او بل مطبوعات ډیر زیات مهم دي د ټولنې لپاره. په دیموکراسي په لحاظ کوم ژراسو مطبوعات په اول رکن لري په هغه ټولنه کې چې کله یو رسانه ووسي، بیان ازادي ووسي، ټولنه حقایق ټولو ته معلوم ووسي. او دا نه یوازې د هیواد دننه بلکې دا پر نورو هیوادونو باندې زموږ په ډیپلوماټیک اړیکو باندې ډېر زیات تاثیر لري. او دا اړیکه په شو کولو کې یا هم په هر موارد کې مطبوعات په ټولنه کې ډېر زیات اساسي دي، مهم دي. هم د اوسې افغانستان دا مشکلات سره چې اوس افغانستان کې د ښځو په وړاندې مخامخ دي، هم په هر ډګر کې چې اوس افغانستان کې ستونزې او مشکلات دي، دا ټول چاتر نړیوالو پورې سوال دي. همدغه رسانه و چې هغه نه وایم چې د هیواد دننه کم رسانی چې اوس کار نه کولای، بلکې هغه چې خپل شخصي نظرونه یا هم نور رسانی چې له هیواد څخه بهر دي همدغه حقایق رسولي دي. او دا موضوع تر ډېره پورې جلسه ده، نو رسانه په ټولنه کې ډېره زیاته مهمه ده.
ډېر زیاته مننه ژوندۍ اوسې. اغلی اکبری بلا موضوع باندې چې غواړم وغږی کې مخه ده چې ډیر شمې شبکې دي چې د میرمنو لپاره په کار کې، هغه په کوردن نه دي یا په افغانستان بهر دي. په کوردن نه بیا دا پښتنه بلغه عزیز نه کوم چې سمره وسلته فعال پات شو دي د لپاره کار کې. ساس په نظر له افغانستان بیرونه چې دغه شبکې دي د خپل لپاره کار کوي، دوی ترمن سمره هماهنګي سمره مغږی او سمره کار شو دي دغه خزینه خبرلان لپاره.
هوسی جانې، کوم شبکې چې د هیواد څخه بهر د نن په افغانستان کې د هغو میرمنو لپاره دوی فعالیت کوي او غواړي چې مبارزه وکړي، د هغوی غږ جوړ شي او د هغوی ستونزې تر نړیوالو ورسوي، تر څو چې نړیوال په دې باندې پوه شي. د نن په افغانستان کې په میرمنو باندې یا په رسنیو باندې یا په ټولو د یو هیواد په وګړو باندې څه ډول ناورین او څه ډول ستونزې سره هغوی مخامخ دي، دوی دا راجوتوي چې تر ډېره حاله دوی کار کړی دی ورته او دا راجوت کړی دی. څنګه چې اوس موږ تاسو ګورو او مخکې هم په خپل خبره کې اشاره وکړه، اوس مهال دننه په افغانستان کې چې کومې شبکې فعال دي، متاسفانه هغه څه فعالیت نشي کولای، هغه څه د نن د افغانستان ستونزې، د میرمنو یا د رسنیو ستونزې نشي کولای راجوتې کړي.
کوم چې به هر فعالیت لري او هغوی کولی شي په آزاده توګه باندې د بیان د ازادۍ تر شتون لاندې دوی وکولی شي هغه حقایق راوسپړي او تر نورې ورسوي تر څو چې ټول پوه شي زموږ په هیواد کې د رسنیو څه وضعیت د میرمنو او د ټولو وګړو څه حالت ده. نو دا ډېر زیات مهم رول لري. او مخکې حسین جانې تاسو یو ډېره ښه پوښتنه وکړله چې د دې رسنیو پاک لباندې اوس دغه کومې رسنۍ چې بهر فعالیت لري دوی چې هر هغه څه خپور کړي نو دا ډېر زیات خلکو ته د اعتبار وړ ده، ځکه چې خلک پرې اعتبار کوي. وایي دغه رسنۍ نه د چا د سانسور لاندې ده، نه د کوم طرف واقع ده، هیڅ نه. هر هغه څه چې د حقایقو پر بنسټ وي هغه خپروي او د بیان ازادي هم ورسره ده. او د اوسنۍ واکمنې ډلې لاس هم نه ورته ورسېږي تر څو چې هغوی ته څه ضرر ورسوي او د دوی تر واک لاندې شي. نو کومې رسنۍ چې دننه په افغانستان کې دي، بیا هم غږ پرې کوم چې کوشش وکړي د دوی دغه د سانسور لاندې نه کړي ځان. خو که بیا هم موږ وګورو که دننه په افغانستان کې چې کومې رسنۍ دي، که دا ټول خپل لاس یو کړي سل فیصده بریالي کېدلی شي چې د طالبانو د دغه سانسور یا د دغه ولکې لاندې نه ځان راوباسي. ځکه چې که طالبان صحیح د میرمنو سره ځان مقابل کړو په یو ډول باندې، بیا هم ظلمونو ستمونو ته دوام ورکړو، پرې کامیاب شو تر یو حده باندې په عام وګړو باندې همدارنګه. خو لیکن که رسنۍ یو لاس شي او دوی وغواړي مخکې لاړ شي، د دوی هغه کوم اصلي څیره چې دا راوسپړي او د دوی د سانسور نه ځان خلاص کړي سل فیصده کولی شي، خو که دوی وغواړي البته.
موږ ځانې تاسو سره ته وایي چې په افغانستان کې دننه د خزینه خبریالان ترمنځ د هماهنګۍ شبکې یا داسې بنسټونه شته چې خبریالان لپاره کار کوي. د خزینه خبریالان خپل هغه شکایت، خپل هغه غوښتنې، خپل کوم مشکلات او ستونزې چې لري ورسره شریکې دي کړي.
دقیقاً اوسه جانې چې په افغانستان کې دغسې خپل منځ کې افغان خزینه خبریالان چې دي په خپل منځ کې له یو بل څخه ملاتړ کوي، او بهر افغانستان هم د افغانستان خزینه خبریالان چې دي هغوی هلته هم د افغانستان کوم خزینه خبریالان چې افغانستان کې د دوی حمایت کوي او همیش موږ دا تعقیبوو چې هلته کومه خزینه افغان خزینه خبریالان چې دي همیش غږ پورته کوي او هر حقایق چې موږ په افغانستان کې موږ شول چې دغه موضوع په افغانستان کې دي، نو هغه کسان چې په افغانستان نه بهر دي او هغه کسان چې د خزینه د افغان خزینه خبریالان څخه حمایت کوي، دغه بنسټونه شتون لري، هغوی همیش حمایت کوي او د افغانستان خزینه خبریالان هم خپل منځ کې هم ډیر وخت دوی غواړي او همیش دا کار هم کوي چې دوی یو بل سره ملاتړ کوي. خو دغه چې کوم خاص ارګان اوسي افغانستان کې چې د ټول افغانستان د خزینه خبریالان څخه حمایت وکړي، دوی سره همیش دوی غږ د هغه څه چې دوی غواړي انعکاس ورکړي، متاسفانه داسې نشته. خو بیا هم د دې سره هم بیا هم شتون لري او د افغانستان نه بهر. خو په افغانستان کې چې دي د دوی هغه فعالیتونه ډېر محدود دي.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې اغلې کاکړ، بیا به هم تاسو ته در وګرځېږم چې څومره اوس تاسو له افغانستان کې خزینه خبریالان سره په تماس کې یاست، اړیکه سره لرئ کنه چې هلته ستاسو همکارانې وي، هغه ستاسو مسلک وي چې هغه په افغانستان کې لم پاتې شوي دي او څه نه څه کار کوي، اړیکه کې یاست تاسو د هغوی وضعیت نه خبرې؟ بله، ورځو مینه جانې دا پوښتنه کې تاسو راته ځواب کړئ.
هو حسین جانې، دننه په افغانستان کې زموږ ډېری همکارانې دي چې زور سره په تماس کې ما هر وخت، نو هغوی ډېرې د همدې څخه دوی سترګې کوي او ډېرې چې کوم دي هغوی بیکاره په کور باندې ناست دي، ځکه چې هغوی په تیر حکومت کې پرسنوي کې کار کړی ده او هغوی وایي که اوس موږ کار وکړو موږ هغه کسانو چې همیشه موږ به د ټولنې هغه ریښتینی حقایق کاغه ترخه و کاغه مثبت ول هغه به موږ را جوت کول او ته ټولنې ورسول، موږ یو شخصیت یو ښه بګراوند درلود او که موږ اوس مهال د وسنی واکمنې ډلې تر ولکې لاندې موږ پر سنوي کې کار وکړو تبن چارسه سانسور دوی موږ ته وایي موږ به مغه سمخ کیزو. نو دا زموږ لپاره یو منفی لکمه ده چې مونږ ته وارد کیږي. نو د همدې له امله ډېری بیکاري پر کور باندې ناستې دي او د ډېرې ځکه سخت شرایطو سره دوی لاس او ګریوان دي. که یو مونږ یاد کړو هغه اقتصادي ستونزې دي. ډېری داسې انجینري په تېر حکومت کې چې پر سنوي کې بالخصوص کار کوو چې هغوی یوازنی خپل د کور هغه مسؤول کسان وو چې دوی باید کار کړی وای، خپل د کور هغه ضرورت یې پرې رفع کړی وای، خو نن سبا له بده مرغه دوی په کور باندې بېکاره ناستې دي. حتی داسې ډېری انجونې دې ته بدبختانه مجبورې شوې چې دوی په ناخوښه ډول باندې دوی د داسې چا سره واده وکړي تر څو وکولی شي هغه د دوی د کور هغه ضروریات رفع کړي، د دوی د کورنۍ هغه اقتصادي ستونزو کې ورسره مرسته وکړي. نو بدبختانه زموږ افغان خویندې خبریالانې چې کومې دي هغه د نه په افغانستان کې د ډېر سخت وضعیت سره مخامخ دي، او هغه نجونې چې اوس مهال په رسنیو کې فعال دي، کار کوي، چې نقابونه پر مخ وي او په ډېر اوري زموږ
مهرباني. بله بله مهرباني مینه جانې.
متاسفانه هغه انجونې چې اوس هم فعال دي هغوی هم په دې حالت کې نه دي خوشحاله چې دوی یو سات برنامه په پټ مخ باندې چې دوی خپل هغه نفس نشي وباسلی دوی پر مخ باندې ویسي، خو څه ده دوی مجبوره دي. د دغوی د مجبوریت څخه اوس مهال متاسفانه یو منفي استفاده کېږي.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسي اغلی عزیز. د نړیوال بنسټونو په تړاو کې موږ تاسو وغږیږو. دوی یا مدافعینو، نړیوال مدافعینو دوی یو څه ناڅه کوشش وکړ چې باید مرسته وکړي. مرسته وشوه که نه مرسته نه ده شوې؟ که مرسته کېدو ته اړتیا لري، لارې چارې څه دي څنګه نړیوال بنسټونه مرسته کول شي؟ فکر کوي چې رښتیا هم هغوی صادقانه دي په دغه برخه کې که نه؟
ځینې موارد کې دوی صادقانه واقعا کار کوي. حسین جانې که مونږ ګورو، مونږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې زمونږ کوم یوازې ښځینه خبریالنه بلکې نارینه هم د افغانستان نه بهر ځکه زمونږ ګاونډي هېواد پاکستان کې د مهاجر وو او د دوی لپاره هغه فرصتونه دوی برابر کړي چې دوی بل هېواد ته لاړ شي. نو بیا په ځینې مواردو کې دوی هر هغه څه چې باید وویل شي د اوسنۍ نظام سره دوی بغیر هغه د هغې په اساس دوی سره تعامل وکړي، دوی ته بیا دوی هم چوپ پاتې کېږي، نو هېڅ څه نه وایي. نو په دې په اساس از د کمونګو ګورو د دوی هغه چې هر هغه څه چې باید په دغه درې سالو کارونو کې دوی حکومت سره دوی د تعامل په اساس دوی به کول، هغه کار دوی نه دي کړي. خو یوازې دوی په هغه مونږ دوی مثبت خبره په څه باندې جوته کوو؟ په دې باندې چې دوی یوازې افغان خبریالان دوی حمایت کړي. نو حمایت دا نه ده چې یوازې مونږ په یوه څو کانفرنسونو کې د دوی نوم واخلو. حمایت دی چې دوی باید د اوسنۍ حکومت سره چې د دوی کوم حاکمان دي دوی سره خبرې وکړي او د دې لپاره یو هغه صحیح کومه اصول چې د افغانستان کې د هغې لپاره کوم دوی یوه داسې یو کار وکړي چې دغه اصول چې په افغانستان کې د هغه له منځه لاړ شي. نو ورځ په ورځ دغه اصول تاسو مونږ تاسو پوهیږو چې ورځ په ورځ افغانستان کې ستونزه د دې خاطر زیاتېږي چې د دې دوی هېڅ ویلو لپاره نه لري. کدا غد سلور کار کې دوی کوم کار غوښتل چې دوی وایي چې مثلا د تعلیم مکتبونه دوی بند کړي دي، وایي چې په نصاب کې چې موږ کوم غوښتل لرو هغه عملي شي، خو سلور کار ته شو هر څه تاسو غوښتل هغه کېدل نه کېږي. بیا په نور موارده کې نو دغه افغانستان کې یوازې یو ستونزه نه ده اوسېجانې چې دغه حکومت لري، نو مونږ او تاسو ګورو ډېرې ستونزې چې باید نور نړیوال افغانستان سره باید د تعامل په اساس چې کومه غوښتنې چې د افغانستان ولس دی دوی سره باید دوی کنفرانسونه ولري، دوی دې ته مجبوره کړي، ځینې محدودیتونه دوی باندې وضع کړي چې دوی مونږ او تاسو خو پوهیږو چې ښه دوی نور هېوادونو ته دوی ښه سفرونه کوي، دغه محدودیتونه ورباندې وشي چې دغه دوی هم مجبوره شي چې دغه محدودیتونه د افغان ښځو چې په افغانستان په ښځنۍ باندې دي هغه له منځه لاړ شي.
ډېره زیاته مننه ژوند اوسې. اغلې اکبري، په وروستیو کې له تاسو غواړم چې وپوښتم، له دغه کوربه هېوادونو یا د رسنیو مدافعینو چې د ژورنالستانو د خبریالانو په برخه کې کار کوي څومره تمې کېدلی شي؟ بله، ما ویل چې کوربه هېوادونه یا هغه مدافع بنسټونه چې د رسنیو د خبریالانو په برخه کې بخصوص ښځینه خبریالانو په برخه کې کار کوي څومره ترې تمام کېدلی شي؟
هوسۍ جانې، که مونږ راشو دې ته چې هغه نهادونه یا سازمانونه چې د خبریالانو تر نوم لاندې دوی کار کوي. نو متاسفانه که موږ وګورو تر کوم حده چې ما وکتل په خپلو سترګو باندې، هغه نهادونه چې دننه په افغانستان کې دي او په کوربه هیوادونو کې دي، که یو نیم داسې نهادونه شته چې واقعا په واقعي ډول باندې کار کړی ده، هر هغه څه چې باید یو خبریال لپاره یې کړي وای وی یې کړل. خو لیکن متاسفانه ډیری دا نهادونه چې زمونږ ډیری خبریالان چې اوس مهال دغه برنامه اوري، نو هغوی ته به په ذهن کې راشي چې زما مطلب کوم نهادونه دي چې متاسفانه ډیر ناعدلانه مخکې ځي، د خبریال تر نوم څخه دوی استفاده کوي، ناوړه استفاده. هر هغه خدمت چې دوی په هغه لایحو کې ده چې دوی باید یو خبریال لپاره وکړي، متاسفانه نه یې کوي. خو نه یې کوي، لا ډېر زیاته جفا او یو ظلم د یو خبریال په حق کوي. که زه استاد ته مثالونه یاد کړم نو ډېر زیات داسې کېدلی شي چې مثلا یو خبریال ده چې واقعا کار یې کړی ده، که هغوی یو نهاد ته مثلا د یو موضوع تاییدېدو لپاره د دوی ادرس سی سي ونیسي یا یو دوی ایمیل ورکړي، نو دوی به خصه یا خبریال پیژني او د هغه په حق به ظلم هم شوی. دغه نهاد به ورته وایي چې نه، موږ یې بیخي پیژنو نه، بالکل دا د ستونزې سره مخامخ نه ده. نو متاسفانه همداسې نور نور مثالونه هم کېدلی شي. که موږ راشو اقتصادي حالت ته، ډېر داسې نهادونه دي چې دوی داسې پروژې نیسي د خبریال تر نوم لاندې چې دوی باید د کور دننه په افغانستان کې د خبریالانو سره لږ څه ناڅه مرسته ولري. متاسفانه دوی پروژې اخلي، خپل جب ته اچوي، بالکل د خبریالانو سره نه کوي. نو دا ډېر زیات یو زیاتی ده چې یو نهاد د یوې د خبریال تر نوم لاندې واخلي او بالکل هغه عملي نه کړي، او داسې ډېر زیات شوي دي، بالکل ډېر زیات شوي.
ډېره زیاته مننه ژوندی سمینا جانې، ډېره زیاته مننه کوم تاسو نه ماغلی عزیزي او تر څنګ یې اغلی کاکړ نه دا چې موږ سره په خپرونه کوي. درنو اورېدونکو، زموږ خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا چې ستاسو درنو حضور ته زرګم پلو اعلام سپارم، ښه وخت ولرئ.
چاپل میں پیر رکھے لاسو کھیخ کو